څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې موړاندې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له طرحې خبره وو چې ویل کېږي دا طرحه په قطر کې له طالبانو سره شریکه شوې ده. د سولې په ارتباط د کندهار د امنیه قمندان څرګندونې هم اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام، پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د هلمند ولایت چارواکي وایي د 215 میوند قلی اردو په قرارګاه ډله ییزه حمله شوې او جګړه اوس هم روانه ده. د فاریاب د ولسي پاڅونوالو قمندان نظام الدین قیصری له خپلو شلو ملګرو سره نن د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو، او پاکستان له هند سره د کړکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو قسمن پرانیست. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي د 215 میوند قلی اردو پر قرارګاه ډله ییزه حمله شوې ده او جګړه اوس هم روانه ده. چارواکي وایي یوې وسلوالې ډلې چې ځانمرګي برید کوونکي هم پکې وو، سهار وختي پر دې اډې برید وکړ. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو په ځوابي حملو کې څلور برید کوونکي او نور ګڼ وسلوال وژل شوي دي. دفاع وزارت تایید کړي چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي، خو شمېر یې نه دی ښودلی. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغان ځواکونو پاتې برید کوونکي کله بند کړي. میوند قلی اردو پخوا تر دې په هلمند کې د نړیوالو قواوو لویه اډه وه. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی او ادعا یې کړې چې ګڼ شمېر امریکایي او افغان پوځیان یې مړه او ټپیان کړي دي. د فاریاب ولایتي شورا وایي طالبانو په قیصر ولسوالۍ کې د ملي اردو او د ولسي پاڅون څوارلس سرتیري وژلي او ارکلک سیمه یې نیولې ده. د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ تېره شپه په دې سیمه کې جګړه وشوه چې په نتیجه کې د ملي اردو 9 او د ولسي پاڅون 15 سرتیري مړه او 12 نور ټپیان شول. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی په قیصر کې د افغان ځواکونو تلفات تاییدوي، خو وایي دقیق شمیر نه دی معلوم. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې یو شمیر افغان ځواکونه د سرپل ولایت د سانچرک ولسوالۍ په دوابه سیمه کې د طالبانو لخوا کلابند شوي. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته وویل دا سرتیری په سانچرک کې له هغو عملیاتو د راستنېدو پر مهال کلابند شول چې یوه اونۍ مخکې پیل شوي وو او نن پای ته ورسېدل. رضایی زیاته کړه چې افغان پوځیان له مرګ ژوبلې پرته امن ځای ته لیږدول شوي، خو په سیمه کې سخته جګړه لا هم روانه ده. د هغو راپورونو له مخې چې موږ ترلاسه کړي، یوه برخه د کتار د کډوالو د کمپ خواته روان و چې په لاره کې له دښمن سره مخامخ شوي. اوس مهال په سیمه کې جګړه روانه ده. تر اوسه د تلفاتو راپور نه دی رارسېدلی، خو نښتې روانې دي. له دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې په دې سیمه کې په یوه کمین کې درې افغان سرتیري اسیران کړي او څلور رینجر، دوه ټانکونه او یو امبولانس یې ترې ضبط کړي دي. د فاریاب د ولسي پاڅونوالو قمندان نظام الدین قیصری له خپلو شلو تنو ملګرو سره نن د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو. د سالنګ ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمود بهلول ازادۍ راډیو ته ویل قیصری او ملګرو یې نن سهار د جنوبي سالنګ په اولنګ سیمه کې هغه مهال چې پولیسو غوښتل دوی ونیسي پر پولیسو ډزې وکړې، خو وروسته دی ونیول شو. د بهلول په وینا په دې نښته کې چا ته زیان نه دی اوښتی. نظام الدین قیصری په فاریاب کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم استازی دی چې درې میاشتې مخکې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په کابل کې ونیول شو، خو نوموړی په دې شرط له بنده خوشی او نظربند شو چې له کابله به نه وځي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. پاکستان له هند سره د کړکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو قسمن پرانیست. د پاکستان د ملي هوایي چلند ادارې نن په کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کوټه کې ټولو کورنیو او نړیوالو پروازونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه، خو دې ادارې یادونه کړې چې د نورو ښارونو او له هغې ډلې له هند سره په ګډ سرحد کې د پراته ښار لاهور الوتنې به د یکشنبې تر ورځې پورې بندې وي. پاکستان خپل هوایي قلمرو د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه بند کړ چې د هند یوې جنګي الوتکې د راغورځولو خبر یې ورکړ او د هغې پیلوټ یې اسیر کړ. تمه ده چې اسیر پیلوټ به نن د صدر اعظم عمران خان لخوا د سولې لپاره د یو اقدام په ترڅ کې هند ته وسپارل شي. د ناتو عمومي منشي وایي د اسلامي دولت او نورو تروریستي ډلو پر ضد جګړه د نسلونو جګړه ده او پای ته نه ده رسېدلې. ینس ستولتنبرګ پرون د سلوواک په کوشیتس ښار کې د ناتو د ختیځې اروپا د غړو د غونډې په څنډه کې وویل داعش ډله په افغانستان او نورو هیوادونو کې بېلابېل سازمانونه لري، خو هغه زیاته کړه چې ناتو د دې ډلو په ځپلو بریالی وه.
They are going on the ground. They are responsible for terrorist attacks.
داعش پټ فعالیت کوي او د ډیرو تروریستي حملو مسؤلیت منلای. دوی هڅه کوي چې په سوریه، عراق او نورو نړۍ کې په نورو بڼو فعالیت وکړي. دوی په نورو هیوادونو کې بیلابیل ډلې او سازمانونه لري. مثلا په افغانستان کې داعش او خراسان څنګه دوه شته. دا ډله په افریقا او نورو سیمو کې هم فعال ده. دا نو د نسلونو مبارزه ده او پای ته نه ده رسیدلې. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې له دې ډلې سره په مبارزه کې د ناتو ونډه خورا مهمه وه. او امریکا د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د ځای ځایګي د موندلو په اړه د معلوماتو په بدل کې تر یو میلیون ډالرو پورې جایزه اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې حمزه د القاعده شبکې د مشر په توګه د ظهور په حال کې دی. خبر پاڼه زیاتوي نوموړي پر انټرنیټ په خپرو شویو غږیزو او ویډیویي پیغامونو کې له خپل پلویانو غوښتي دي چې پر امریکا او د هغه پر لویدیځو متحدانو حملې وکړي. پاکستان، افغانستان، سوریه او عراق هغه هیوادونه دي چې ویل کیږي ښایي حمزه بن لادن پکې دیره وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د طالبانو د نننی برید جزئیات درکوو. د خبرونې په دوام به د هم واوري چې زلمی خلیل زاد طالبانو ته په دوحه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې.
اکان طرحه ورته تصویب سي چې په دې کې په 15 کلو کې دوی مکمل افغانستان ترکوي، بیا به نو د جنگ بهانه طالبانو د پاره هم میوي.
د کندهار امنیت قمندان جنرال تادین خان وایي د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره په ارتباط کې دی او په دوحه کې دوه ډوله طالبان دي، یوې سوله غواړي بلې نه غواړي.
افغانان چې د سید تاثیر نه لاندې غواړي، مګر سید تاثیر نه غواړي.
د دې څرګندونو د تفصیل ترڅنګ مو د سولې خبرو ته د افغان میرمنو له اندېښنو په دې خبرونه کې خبرو. د راپورونو له مخې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پر شورا پوځي اډه نن سهار د 3 بجو شاوخوا طالبانو حمله کړې ده. زموږ خبریال صادق رښتینی دا موضوع تعقیب کړې ده. رښتینی صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟ جګړه ختمه شوې کله هم وسلوال مقاومت کوي؟
مشبر صاحب تاسو امیدونکو ته سلام. بلې، جګړه لا هم روانه ده او چارواکي وایي چې تیر شپه 3 بجې تر لسو زیات خسلوال چلای هم د کچ میر نری معلوم د هلمند شورا او فاډه کې د 215 ماتل کول اردو باندې حمله کړي. د هلمند یو مقام چې نه غواړي نوم یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لاس حمله کوونکي وجل سوي دي او یو شمېر نور لا هم مقاومت کوي. دغه مقام دغه راست په پیښه کې تر شلو زیات د ملي اردو د سرتیرو د وجل کېدو تایید هم کړي. که څنګه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دغه حمله یې په شا تمبولې، خو دایي سرچینې وایي چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر وسلوال لا هم مقاومت کوي. دفاع وزارت په سیمه کې د چانیز عملیات خبره کړې ده. دلته د هلمند چارواکي هم دا تاییدوي. البته د مطبوعاتي دفتر مسؤلین دوی وایي چې د حمله کوونکو پر ضد چانیز عملیات روان دي. دا چې وسلوال څرنګه دغه پوځي اډې ته ننوتلي دي، چارواکي په دې اړه هم معلومات نه ورکوي، خو ویل کېږي چې وسلوال د کلي اردو د موټرونو په تخنیکي ورکشاپ کې مقاومت کوي او د حملې مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو منلی دی. وسلوالو طالبان ویان قاري صف احمدي ویلي چې زیات شمېر بریدګر دي پوځي اډې ته ننوتلي دي او نښته له هم روانه ده، او دوی وایي چې په زیات شمېر بهرني او افغان
صادق رښتینی مننه و موریدل چې د هلمند د واشیر ولسوالۍ په شورا پوځي اډه کې لا هم د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال مقاومت کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا دفاع وزارت له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې طرحه کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه له دریو څخه تر پنځو کلونو په موده کې ووځي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې پریکړې وروستۍ نه دي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت د یوې طرحې له مخې به د دغه هیواد ځواکونه له افغانستانه له دریو څخه تر پنځو کلونو په موده کې ووځي. دغې ورځپاڼې لیکلي چې دغه طرحه د امریکا د دفاع وزارت لوري د طالبانو د پلاوي او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې وړاندیز شوې ده. په دغه طرحه کې راغلي چې نور بهرني ځواکونه به هم په همدغه موده کې له افغانستانه بهر شي. د امریکا دفاع وزارت په دغه طرحه کې دا وړاندیز هم کړی دی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د امریکایي ځواکونو شمیر دلته نیمایي شي او د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت د آسټرالیوي او اروپایي ځواکونو ته وسپارل شي. په وړاندیز شوې طرحه کې ویل شوي کله چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته راښکته شو نو د دغو ځواکونو اصلي ماموریت دی د تروریزم په وړاندې په مبارزې متمرکز شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هغه پریکړې چې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې کیږي وروستۍ نه دي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په وروستۍ پریکړه کې به د افغانستان حکومت شریک وي. دی وایي کوم بحث چې د دوهې په ناسته کې کیږي پریکړه یې وروستۍ نه ده، بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته لار هوارول دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او نور مسایل د بین الافغاني مذاکراتو په ایجنډا کې شامل دي چې په هغه کې وروستۍ پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا 14,000 سرتیرو ترڅنګ 8,600 نور بهرني سرتیري هم میشت دي. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د یو راپور له مخې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د واشنگټن او اروپایي متحدینو ترمنځ بحثونه روان دي، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي دي چې ښایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه طرحه هر وخت بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان کان فاکنر ویلي دي چې د قطر د سولې مذاکرات ته پکتو تر دې مهاله د دغې طرحې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد له تیرو څو میاشتو راهیسې د طالبانو د ډلې له پلاوي سره په خبرو وخته ده. دواړو لوریو ترمنځ پنځم پړاو وروستۍ خبرې په قطر کې وشوې چې اوس مهال پکې دوه ورځنۍ وقفه ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو طرحه دقیقه وي نو په افغانستان کې د جګړې دوام ته کومه بله پلمه نه پاتې کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ډېره ازادي راډیو ته وویل
که د متحده ایالاتو یا د ناټو امنیتي ځواکونه د افغانستان نه ووځي او طرحه ورته تصویب شي چې په دې کې په پنځه کلو کې دوی مکمل افغانستان ترکیي، بیا به نو د جنګ بهانه طالبانو دپاره هم میوي او جمع حکومت د افغانستان سولې ته ورسېږي. یو دغه د امریکایانو د ناټو شتون په افغانستان کې د جنگ بهانه ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د محل ویش له ټاکلو وړاندې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د دغې شورا د ویان په خبره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور په هغه صورت کې نه احساسېږي چې د دغه هیواد خلک د تروریزم له ګواښ څخه خوندي وي. بلخوا د وسلوالو طالبانو د ډلې یو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې د قطر په ناسته کې نه په موقت حکومت، نه پر ټاکنو او نه هم تر اوسه د امریکا له لورې داسې کوم وړاندیز شوی چې څلور یا پنځه کاله به نور هم د دغه هیواد سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. دی وایي د دواړو لوریو ترمنځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او همدارنګه په راتلونکي کې له افغانستان څخه د ډاډ پر څرنګوالي هم خبرې شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا البته چې زلمی خلیلزاد طالبانو ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې ده او په دې طرحه کې راغلي دي چې له دریو څخه تر پنځو کلونو پورې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د کندهار امنیه قمندان تورن جنرال تادین خان د دوه د سولې د خبرو په ارتباط له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې څرګندونې کړې دي. همدارس د قومندان رازق د وژل کېدو د قضیې په تحقیقاتو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له جنرال تادین خان سره مرکه کړې.
د کندهار په ولایت مقام کې د ورستی پیښه څخه چې پاغه کې ستاسي ورور جنرال عبدالرزاق هم ووژل سو نږدې څلور میاشتې پوره کیږي، لا هم حکومت د دغه پیښې ورستی پایلې د خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړي.
ولایت څلور میاشتې مخکې دا پیښه وشوه،
دولت در دیره در پرمختگ کلی دی خبولم پده جیران کیو در موضوع خبولم مختبولو نظام دولتیم مختبولی انشاءالله دشمن معلوم دی در داخل کلی منیا کار شروع دی داخل که چاچه هم کارو سر کلی دم چه در وکلو تو پرتنه وکلو چو کم کارو سر پتر سوی داخل چو خو نتالیف نما ده پنجابیان غلاما آف بربند شکاره دی افتخارم کدیه که مورد پنجاب تپاره ده خدمت کردی دی آنو راغا بنیم مورد چه کار سوی دی انشالله نورم انشالله تاکی بوی
د جنرال صاحب د وژل کېدو وروسته په کندهار کې د انسان تښتونې، غلا او د ترور په پیښو کې زیاتوالی راغلی. خلک لا هم د امنیت په اړه اندېښنې لري. تاسو د خلکو دغه اندېښنو ته څه وایئ؟
هر څوک چې تښتولی دی یا وژلی دی انشاءالله نه څوک یې وژلی نه هغه پاتې شوی کې څوک تښتولی هغه مې نیولی دی، قانون ته یې سپارلی دی. د غلو خو ډېرې ډېرې نیول کېږي، سنوالي ته روزه معرفي کېږي، اوس هم په جنایي او په دې کې ډېر ناست شنبې پورې دې معرفي کېږي.
په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د روان مذاکراتو په اړه څه نظر لري؟ آیا دا مذاکرات د پخوانیو مذاکراتو سره توپیر لري؟
توپیر لري، امریکایان په دې کې خپلې په مخه اخیستي ده. امریکایان هم د جهان سپر طاقت دي، پاکستانیان هم سره ټینګ کړي دي. خو دوحه کې دوی یو بخش دي په طالب کې، یو بخش عیسی ورسولي، یو بخش افغانان طالبان شد دوی غواړي سوله وشي، خلک یې نه پرېږدي، بیا به کوشش هڅې کوي چې سولې ته ځنډ نږدي.
باور لري چې وسلوال طالبان به د نوي افغانستان او نوي نظام یوه برخه شي؟
افغانان چې د عیسی تر تاثیر لاندې هغه غواړي، د عیسی تر تاثیر لاندې هغه نه غواړي. هغه خو د هغه جنګو کې خپلې کټې مالته کوټه و په دې ځای کې خپلې کوټیانې جوړ کړي، هغه جنګ دې دوام ورکوي، ژوند کې برابر د جنګ سه ګټې پورته کړي، ګټې به جنګ.
که امریکا د وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم توافق ته رسیږي، تاسو په کومو شرایطو د دغه بهیر ملاتړ کوئ؟
چې نظام دا کوم اردو پلیس ملي امنیت چې دا کیسه دمنه د افغانستان سودا نه وي، په کښې کې موږ ورته تیار یو، سوې طالب هم ورور دی د افغانستان دی، باید د نظام ته خدمت وکړي، دغه افغانستان ته خدمت وکړي. اردو د چا د نه استیچاتی نه ملی امنیت چات، هر بخش که سیاست که سیاست ته دیگر چه خود سیاسی هست دی جور که پرمخت بودار که نظامی توفق دوای که جو پلیس و اردو و ملی امنیت تیری دارتی
دشیم پا ختمی دو آب دا هوا پا تودی دو سر دا سیاج کل که جی که دا وسلوال و طالبان سر مذاکرات نتیجه وار نکلی، یو زل بیاب دا تل پتیر دا جگری دا گر گرم سی، تاسی دا غاندیشنو تا تومر چمتوالی لری؟
مش تیاری لرو سوله وسی خوشه درشد کنه وسی مش تیاری نوالی.
جنرال صاحب عبدالرزاق ویل چی جگره کون که باید دا جگره پا دگر کی و وجل سی، آیا استاسی دا ریز هم همدادی؟
پنجاب تا کرت فارسی اسمالیش باید آقا وجل سی.
دا جنرال عبدالرزاق پا حدسو یو شمیر لورپوری او تیتپوری وسلوال طالبان د سولې د بهیر سره یو ځای سول، او هغه وخت دا هم ویل کېدل چې جنرال صاحب د کوټې شورا له نورو غړو سره هم اړیکې ټینګې کړې. اوس هم دغسې یو بهیر شته که اړیکې پرې شوي؟
یا اړیکې د هغه افغانانو سره اوس هم شته.
په کومه کچه دي دا
اړیکې؟
د کندهار امنیه قمندان جنرال تادین خان وویل د امریکا متحد ایالاتونو پر پاکستان فشار راوستی دی او هیله ده چې د دوحې د سولې خبرې مثبته نتیجه ورکړي. بل لور ته د سولې په ارتباط د افغان ښځو د ملي اجماع یو شمېر ګډونوالي ښځې وایي ځینې سیاسیون د دې لپاره چې ښایي طالبي افکار ولري د اعتماد وړ نه دي. دوی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل ښځې ډاډه نه دي چې دغه سیاسیون به له طالبانو سره په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو لپاره رښتینې خبرې وکړي. په دې اړه له کابله واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع یو شمېر ګډونوالې ښځې ډاډه نه دي چې ځینې افغان سیاسیون به له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو موضوع جدي ونیسي. د دوی باور دا ده چې ښایي د ځینو سیاسیونو فکر لا هم د ښځو په اړه د طالبانو په څېر وي. د سولې په اړه د ښځو د مشورتي کمیټې غړي کویتا صدیقي په کابل کې د یوې خبرې ناستې په څنډه کې په ډېره ازادي راډیو ته داسې وویل: تېره ورځ موږ ولیدل چې زیات شمېر مخ خو سیاسي سیرو د بلنې سره سره د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع کې ګډون ونه کړ. د دوی د دغې کړنې نه داسې اټکل کېږي چې دوی طالباني افکار لري او ښایي د ښځو ضد او له تبعیزه ډک لیدلوری وجود ولري. د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع تېره ورځ په کابل کې د لومړۍ مېرمنې په نوښت د هېواد د 30 ولایتونو نه د څه باندې 3500 ښځو په ګډون ترسره شو چې پکې ولسمشر محمد اشرف غني هم ګډون کړی و. د دغه اجماع په پای کې یو پریکړلیک هم صادر شو چې پکې د جګړې لخکل وړخونو پرته له کوم قید او شرطه د اوربند او د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. په دغه پریکړلیک کې خزو د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او د مافیت فرهنګ د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېدل، د موقت حکومت محکومول، په تیرو څو کلونو کې د خزو د لاسته راوړنو، اساسي قانون او نورو ارزښتونو ساتنه هغه نورې غوښتنې وې چې په دې پریکړلیک کې ورته د خزو لخوا اشاره شوې ده. د دې اجماع یوې بلې ګډونوالې سارا سیرت د جمعې ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل خزي نه غوړي چې د سولې په مذاکراتو کې د دوی په لاسته راوړنو معامله وشي. د دې په خبره خزي په هیڅ صورت دې ته چمتو نه دي چې د سولې له مذاکراتو وروسته د بیرته په کورونو کې کینی. په ورته وخت کې د افغانستان د لومړی میرمنې د دفتر مشاوره زهره یوسف وایي خزي باید دا ډاډ ولري چې دوی په خپله کولای شي د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د دې په خبره ځینې نارینه سیاسیون د خزو لپاره د ډاډ وړ نه دي. اغلی یوسف د خزو اجماع ته اشاره کوي چې په هغه کې ځینو سیاسیونو له ګډونه ډډه وکړه.
په تور مثال آقای کشاف دعوت بودن.
دا وایي د بلګې په ډول د افغانستان د علماو د شورا رئیس ښاغلی کشاف، د مشانو جرګې رئیس ښاغلی مسلم یار، د سولې د عالي شورا د درنشه رئیس محمد عمر داودزی، لوی سرنوال او ځینې نور سیاسي مشان چې په ټلویزیونونو کې سری وینو چې اجماع ته بلل شوی و خو دوی ځانونه په تکلیف نه کړل او را نغلل. موږ یوازې دوی ته ګوته نه نیسو، خو طالباني ذهنیت وجود لري. که د افغانستان د پیژندل شوو سیاسیونو ښځې او لورګانې بهر نه راوځي او وایي چې دیموکراسي د سایه لور لپاره ښه ده او زما د لور لپاره نه، نو قضاوت تاسو وکړئ.
سایه خوب است ولی برای زن و دختر ما خوب نیست، دیگه قضاوت با شما.
د کومو کسانو نمونه چې اغلی زهره یوسف یاد کړل په دې اړه یې حکومت تبصره نه ده کړې. خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرسته او له طالبانو سره د حکومت د مرکزي پلاوي غړې حسینه صفای چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ویل چې د ښځو اړوند هر مسله باید واوریدل شي او وړاندیزونه عملي شي. دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره د سولې په خبرو بوخت دي. طالبانو له دې وړاندې ویلي د اسلامي شریعت مطابق د خزو حقونو تقایل دي او د مسکو ناسته چې سمود وړاندې د ځینو سیاسيونو او طالبانو په ګډون په مسکو کې وشوه، پکې د ولسی جرګې په خوانی غړي فوزي کوفي هم ګډون کړی و. د افغانستان حکومت هم ویلي دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو د پیلېدو په صورت کې به خزو ته هم ونډه ورکړل شي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحد ایالاتونو د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله. امریکا ولې د حمزه بن لادن د موندلو لپاره دا جایزه اعلان کړې او نوموړی اوس چیرته دی؟ د امریکا د جایزې او د هغې د علت په اړه له عصمت څاروان اورو.
د امریکایي چارواکي وایي چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې پر یو اصلي جنګي مشر د بدلېدو په حال کې دی، نو لځکه یې دا جایزه اعلان کړې ده. په وروستیو کلونو کې د ده څو تصویري او صوتي پیغامونه خپاره شوي چې په لړ کې حمزه له خپلو پلویانو خوښ دي چې د بن لادن د بدل اخیستو په خاطر پر امریکایي او لویدیځو هدفونو حملې وکوي. دغه راز ویل کېږي چې نوموړی اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې دی.
او د حمزه بن لادن په اړه نور معلومات هم خبر شي.
ویل کېږي چې نوموړی دیرش کلن دی، د بن لادن تر ټولو کشر زوی دی. امریکا په 2018 میلادي کال کې په تور لیست کې شامل کړی دی. حمزه بن لادن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18 نیټې په حملو کې چې په امریکا کې وشوې، د یوې کارول شوي الوتکې د تښتونکي محمد عطا له لور سره واده کړی دی. په هغو اسنادو کې چې د 2018 میلادي کال د می په پیل کې په ایبټاباد کې د بن لادن د وژلو د عملیاتو په ترڅ کې د بن لادن له کور امریکایانو ترلاسه کړي، داسې معلومیږي چې بن لادن هڅه کوله چې خپل کشر زوی یعنی حمزه خپل ځایناستی کړي.
سرمن صاحب، تاسو مخکې ویل چې حمزه شای اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې وي. پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په اساس یې داسې ښکارېدل چې نوموړی په ایران کې دی. آیا هغه راپورونه اوس رد شوي؟
نه، هغه راپورونه اوس هم د باور وړ دي. ویل کېږي چې حمزه ډېر وخت په ایران کې له خپلې مور سره وو او د محمد عطا له لور سره یې په ایران کې واده کړی دی. خو په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې د امریکایي چارواکو په باور حمزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ چیرې دی، ایران ته تګ راتګ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله خاوره کې د القاعده شبکې د غړیو د اوسېدو راپورونه ردوي، خو وایي چې د بن لادن د کورنۍ یو شمېر غړي پر افغانستان د امریکا له حملې وروسته ایران ته ورغلي وو او د سعودي عربستان په غوښتنه ایران دا کسان وویستل. ایران دا هم ویلي چې په 2010 میلادي کال د بن لادن لور په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته سپارلې وه، درې میاشتې په سفارت کې وه او بیا له هغه ځایه سوریې ته لاړه.
مننه. و موردل چې واشنگتن د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیمن د کډټونو سره اتن خلواص تاسو سره په تماس کې ما د زړه د ټولې پارا دی ټول باید وې چې ټول د افغانستان د خلکو ملي هویت او د یو وتره ده د اجرایي رئیس د سو یالي شورا څخه د ورته مشر څخه د وسره رب نور افغانان د جګړو څخه تلپیږي دي ډیر سخت او د افغانان په جګړو کې وکړ ټول باید وې چې طالبان څخه د وسره دا ده ساده باستاز څخه د طالبان د بچو د وسره دا ده چې د افغان حکومت سره خبرو چې د تشکیل د افغان حکومت سره خبر د تشکیل لري د اسونه د مخکره ده او تشکیل وه هم چې د اسونه باندې ماته د افغان حکومت خبري په دې کې شتل ډیر مهم دي. وصلا په احترام
او بلاد جا زابل ولې خبره کوم چې مکوور لار نش په کوم ومه ورځو چې باندې د عمومي روډ کابل کندهار لوي لار باندې د خلک په مرګ سره مخامخ کی تر او غټ غټ مسلمان ولاړي د خدای په ارسه مو کلی مټر غټ مټر یو نه پیدي دا اوسنګ کال په دغه باندې مکوور باندې د نن څومره ورځو چې وازاره باندې د خدای په لیاز خلک د یخ مرسول لار نه نش په کوم ورځو چې باندې د هوټلوي کې خلک نه ځای کې په زلګا مټر ولاړي د خدای په ارسه کنهسته.
بله، زه ریاض احمد د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ ډېر خوشحاله یو د دغه کار، د حکومت د دغه کار څخه ډېر خوشحاله یو چې دا اوس په کجکی ولسوالۍ کې فلام شبکه فعاله کړې ده او هر ځای اوس کار کوي او هیله لرو د حکومت څخه چې تر دغه لا هم په حاله کې چې څه کار وکړي او ډېر کمزورې ده شبکه ډېره او چې څه په تکرار کې تر دغه نه کې ډېر شکایت وکړي. ډېر خوشحاله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په نړۍ کې یو شمېر مشهور ستوري او لوبغاړي کله ناکله د ناروغیو د مخنیوي لپاره بس پنه کوي. په دې ترس کې مو د هالیوډ د څو تنو ستوریو له تازه هڅې ملالې بشیر خبروي.
نوی واده سوی د هالیوډ جوړه مایلی سایرس او میړه یې لیام هیمسورث د ګڼو نورو هالیوډ د ستورو ترڅنګ د سرطان ناروغۍ د څېړنې او ورسره د مبارزې لپاره پیسې ټولوي. فلم ستوري ګبرایل یونین له کلونو راهیسې د سینې د سرطان د درملنې لپاره کمپاین کوي. د هالیوډ دا ستوري د سرطان د ناروغۍ د وجهي صندوق په نوښت سره هر کال راټولېږي. د دې صندوق یو مشره او د ټام هانکس میرمن ریټا ویلسن وايي تمه لري چې دا وار تر $2,000,000 پورې راټول کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
فخرالدین د هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د شورا په اډه کې جګړه روانه ده. د دای سمس څلور بجې او اتلس دقیقې راستولې. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د خلکو په کورونو کې سنگر نیسي او کله چې هوایي ځواکونه بمباري پرې کوي ملکیان وشل کیږي. له هلمند بیا شته خبر لرو چې سردار محمد ارمانی د هلمند له ګرمسیر لیکي چې باران شروع شوی دی. د هوا په ارتباط بشیر حبیب زای له لوګر علی کې د ازره له ولسوالی چې له سهار رئیس سخت واوره وری شي. بشیر احمد پوپل له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د خدای اراده و سولې به ګران افغانستان ترازی. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي افغان حکومت باید د هغو افغانانو غم مخري چې په هند کې بند پاتې دي او پروازونه له هند افغانستان ته ځنډول شوي دي. البته تازه خبردار لرو چې آریانا افغان هوایی شرکت د ایران له لارې د هند لور ته پروازونه پیل کړي دي، خو د الوتنو د ټکټ په یو څه ګرانه ده. زرمینه او نظیفه لکلات دغه یو خبره لیکي چې په خیرواریانو کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه احمد تکل اوروي.
د هلمند ولایت چارواکي وایي د 215 میوند قول اردو پر قرارګاه د لیزه حمله شوې ده او جګړه اوس هلته روانه ده. د هلمند د ولی ویاند وایي چې افغان پوځیانو په ځوابي حملو کې څلور برید کوونکي او یو شمیر نور وسلوال وژلي دي. د فاریاب ولایتي شورا وایي طالبانو په قیصار ولسوالۍ کې د ملي اردو او د ولسي پاڅون 14 سرتیري وژلي او ارکلک نومې سیمه یې نیولې ده. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه افغان ځواکونه چې د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوابه سیمه کې د طالبانو لخوا کلابند شوي وو ژغورل شوي دي. 209 شاهین قول اردو وایي چې افغان ځواکونو د طالبانو محاصره ماته کړه. د فاریاب د ولسي پاڅونوالو قمندان نظام الدین قیصاري له خپلو شلو تنو ملګرو سره نن سهار د جنوبي سلنګ په اولنګ سیمه کې د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو. د پاکستان حکومت وایي چې له هند سره د کړکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو یوه برخه پرانیستی دی. د ناټو عمومي منشي وایي د افغانستان او بخې د اسلامي دولت او نورو تروریستي ډلو پر ضد جګړه د نسلونو جګړه ده او پای ته نه ده رسیدلې. او متحد ایالاتو د القاعده شبکې د بنسټي ښودونکي اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د ځای ځایګي د موندلو په اړه د معلوماتو په بدل کې تر یو میلیون ډالرو پورې جایزه اعلان کړې ده.
نن په ارکی د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوی غونډه پیل شوې ده او تر دې د مروانه ده. کابل ته ورځو واصل وصال موضوع تعقیب کړي ده. وصال صاحب، په دې غونډه کې څه پرمختګ شوی؟
زیاتمن شبر صاحب، په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د نوماندانو د پروګرامونو د وړاندې کولو بهیر سوشې وړاندې پای ته ورسېد او ممکن په څو دقو کې د رای ورکونې بهیر پیل شي. راغلي ولس د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندان به د خپل خوخي نومان کمشنران ته رای ورکوي او په پایله کې به سفر لستنه ټاکل کیږي. دلته د دې تر څنګ چې د نومان کمشنرانو خپل پروګرامونه وړاندې کړل، په زمين کې بحثونه هم راپورته شول چې لا هم دغه بحثونه دوام لري په ځنو نورو بیلابیلو مسایلو باندې. د کمشنرانو په ټاکل کې دوه سره داسې ویل کیږي چې ستونزه نه هواریږي. البته ځینې د ولسمشر انتخاباتو نوماندان د غوښتنه کوي چې په کمیسیونونو کې باید د حکومت مداخلو مخه ونیول شي. تر څنګ د بهرنۍ او مداخلو خبره هم دلته کیږي چې دوی وایي چې باید دا بند کړای شي. ځینو نوماندانو د حکومتي امکاناتو د استفادې په اړه هم په حکومت نیول کله ځنو بیا ویل چې ځنې کسان لا هم په حکومت کې کار کوي چې د قانون لمخه دوی حق نه لري. ورته نو ډیر زیات مسایل هم ول شي په دې باندې.
مثال صاحب، دغه ټکو ته چې تاسو اشاره وکړه چې ځینو نوماندانو دا انتقادونه درلودل، دا خو یو څه موضوع د باندې هم دي. د کمشنرانو د غوراوی بهیر باندې دوی څه انتقاد درلود؟
د کمشنرانو د غوراوی په برخه کې څو مسایل ول چې په غو باندې دوی بحثونه وکړل. یو د عمر مسله ده چې 15 کاله باید د نومان کمشنرانو لري، چې په دې کې ځینې کسان داسې هم شته دوی وایي چې عمرونه نه دي پوره کړي چې ممکن د رای ورکونې وړاندې دوی په یو توافق ته ورسیږي چې بل اخر هغه کسان چې عمرونه 30 یا 40 کاله دي هغوی ته اجازه ورکړي چې هغوی ته رای وکړول شي. او کنه بل مسله د تحصیلي اسنادو مسله وایي چې ځینو کسان هغه تحصیلي اسنادو کې ستونزې دي، مشکلات دي، هغه مسله دوی یاد کړه. په زمن کې ځینو نورو کسانو موضوع دا یاد شو چې په ځینو ګوندونو پورې دوی اړوند دي چې باید دوی د ګوندونو په اړوند نه وي. او خپل رحمت نبیل چې ولسمشر نوماند دی هغه وویل چې ځینو نوماند کمشنرانو باید تعهد واخیستل شي کپاینده کې دوی باندې ثابتې کې چې دوی د کوم ګوند غړي دي باید دوی جواب دی ووسی په دې برخه کې. په دغه کسانو کې شبر صاحب چې ټول مشمیرې سلور ته تنو ترسيږي د خبرسوار لسته ټاکل کیږي او په دې کې ټوله مخه د ماستر کچې پورې زده کړې کړې 55 لسانس دي او سلور تنه هم ډاکټرا لري داشن د فرمونو په حساب هم و د شتنه پښتانه خودل شوی یو د شتنه ټیکو یو ټولنه سلور تنه ترکمن درې تنه موزبک او یو تنه هم پښې خودل شوی چې په دغه نومان کمشنرانو کې د دوی نمونه اخیستل شوی دی شبر.
بله بسل سب تاسو په پیل کې وویل سي اوس به رای ورکي او دا کمشنران به وټا کې نو دا خدا معنا لري چې وي موافقه ته سر رسیدلې دي چې کمشنران انتخاب کې
خو یو شی به دوی موافقه ته رسیدي بیا یو بل نومان دی ولسمشل پاسپورت کې هغه یو بل بحث شروع شي څو ما دغه درلن شایلانو کې چې دوه کسان باید لاړ شي او کسان انتخاب کې راي چونه وکي صندوق ته لاړ شي خو حکمتیار سب بیا لاس پورته کوي ویل چې زه ملاحظه لرم خبرې لرم هغه بیا خبرې پیل کړي هم دا شی په پای ته رسیدلې اوس بیا ډاکټر عبد الله لګیا دی وینا کوي خبرې کوي یعنی بحثونه راپورته کېدو په حال کې دي په ځینو بیلو مسایلو باندې چې ما په پیل کې یو سیادونه وکړه او وګورو چې بل اخر دوی ستوافق تر رسیدي خو د زیاتره ټینګار پم دی چې دغه پروسه باید بل اخر بشپړ شي او نوی کار شي.
واصل بسال مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ستاسو په ځغ سبت شبي پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام ته مخه کړو د سیمې یو مهمه موضوع راخلو. د هند او پاکستان ترمنځ زیات شبي کړکېچ ته په پام سره آیا د دې خطر شته چې د دواړو هیوادو ترمنځ بل بشپړه جګړه وشي؟ د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې په دې اړه د سیمه ییزو او نړیوالو چارو د کارپوهانو نظرونه او د هند او پاکستان پوځي وړتیاو ته په یوه راپور کې کتنه کړې چې مهمه برخه یې نوریاس نوري وړاندې کړي.
پر هندي ځواکونو د وروستۍ حملې وروسته چې په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ وه د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پلوا په سیمه کې د فبروري د 14 له حملې وروسته چې له 40 زیات هندي سرتیري پکې ووژل شول او مسؤلیت په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې منلی. پر دې ډلې د هند حملې له ګواښونو وروسته د هند هوایي ځواکونو جټ الوتکو د تېرې دوشنبې پورس د پاکستان په بالاکوټ کې د دې ډلې یو لوی مرکز په نښه کړ. له دغې حملې وروسته په تیرو دو ورځو کې د دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو هوایي او ځمکني ځواکونه سره مخامخ شوي او په خپلو کې څو نښتې کړې دي. په کشمیر کې د کنټرول لاین یا د هغې کرښې په اوږدو کې چې د کشمیر سیمه سره جلا کوي د پاکستاني او هندي سرتیرو ترمنځ نښتې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د بل د الوتکو د راغورځولو او یو بل ته د جګړې له ګواښونو سره آیا د دې خطر شته چې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه ونښلي؟ د هغو هیوادونو چې په 1940 کال له برېټانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته تاسیس شوي ترمنځ د پیښو شوو درې جګړو دوی د کشمیر پر سر وي. شاشانګ جوشي چې له لندنه د خبرېدونکو اکانومیست مجلې د دفاعي چارو ایډیټر دی د ازادي راډیو د ګندارا ویبپاڼې ته وویل چې پر هندي ځواکونو خونړۍ حملې او د هند پارلماني انتخاباتو ته په پام سره چې څو میاشتې وروسته ترسره کیږي د دې ډېر احتمال و چې هند پوځي اقدام وکړي. د هغې په وینا له 2008 میلادي کال راهیسې داسې یو خطرناک وضعیت هیڅکله هم نه و رامنځته شوی. جوشي وویل هغه کال هم د هند او پاکستان ترمنځ په ممبئی کې د یهودانو پر یو مرکز د ریل ګاډي په مرکزي تمځای او څو عصري هوټلونو د منظمو حملو وروسته چې نوې ډیلي تور په پاکستان کې د رپ لشکرې طیبه ډلې پورې کړی و د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ او ته رسېدلی و. په دغو حملو کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو. د نیویارک د البانی په دولتي پوهنتون کې د جنوبي اسیا د چارو کارپوه کریستوفر کیلری وای د پوځي شخړې د رامنځته کېدو احتمال ډېر زیات دی. هغه ګندارا ویبپاڼې ته وویل چې هند به ښایي لکه د 2014 کال د پیښې په غبرګون کې د پاکستان د خاورې دننه محدود ځایونه په نښه کړي. په هغه پیښه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د اوري په سیمه کې 40 هندي سرتیري وژل شوي وو. د هند پراخ مساحت، نفوس او اقتصاد ته په پام سره داسې ښکاري چې د دې هیواد د ځواکونو شمیر د پاکستاني ځواکونو په نسبت زیات دی. اټکل کېږي چې هند به په اوس وخت کې په خدمت کې فعال 1,200,000 سرتیري ولري او د احتیاطي سرتیرو شمیر به هم د پاکستانیو 1,300,000 دوه برابره وي. دواړه هیوادونه د ټانکونو او نورو زغروالو وسایلو د لرلو په برخه کې هم سره توپیر لري. هند او پاکستان دغه راز بېلابېل توغندي او اټومي وسلې هم لري. هند لوی هوایی ځواک لري خو ډېرې الوتکې لکه په روسیا کې جوړې شوې میک 21 ډوله زړې دي. حال دا چې د پاکستان د هوایی ځواک جټ الوتکې څه ناڅه په عصري وسایلو سنبالې دي. د هند پراخ مساحت په پام سره د پاکستان په نسبت د دې هېواد بحري ځواکونه ډېر دي، خو په هر صورت ښاغلی جوشي په دې باور دی چې هند به د دې لپاره چې د جګړې په ډګر کې برلاسی وي د متعارفو ځواکونو د منسجم کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نوموړی وایي د هند لپاره به څو اونۍ وخت ونیسي چې د پاکستان په وړاندې خپل ځواکونه له پولې سره ځای په ځای کړي، خو پاکستان بیا په دې برخه کې د هند په نسبت ژر دا کار کولی شي. خو جوشي د دې یادونه هم کوي چې د دواړو هیوادونو اقتصاد او پوځي بودیجې ډېر سره توپیر لري. د چارو کارپو کریستوفر اکلری وایي دې ته په پام سره چې له 1971 کال راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه نه ده شوې، دا نه ده روښانه چې که د دوی ترمنځ بله بشپړه جګړه پیل شي هند به ګټونکی وي. د اکلری په وینا له 1971 کال راهیسې ډېر څه بدل شوي. هغه وایي د کارګیل لنډې جګړې چې پاکستان د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ وښوده چې دواړه هیوادونه به د جنګي وړتیاو له پلوه د یوې بشپړې جګړې د پیښېدو په صورت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیله ومني. دا اونۍ به د بیلابیلو پیغامونو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ستونزې او د چارواکو خبرې تر وورم چې آزادی رادیو سره کړی دي. د نور ولایتونو او شهرونو څخه هم تاسو نظرونه او شکایتونه سته، خو د خبرونه د وخت په امکنولو سره به خبرو کوم. خو تر هر څه د مخه غوړم هغه پیغامونه په ګډه وورو چې تاسو دوستانو د افغانستان د عمومي غوښتنې یعنی د سولې په اړه مو راستولې دي. په همدې سره به خبرونه پیل کړو.
سلام علیکم، زید محمد یم، زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ. دا د کثر په هغه باندې غونډه باندې یو د هغه نظر درکوم. خدای وکړي چې دا جوړه وشي، موږ هم ټول ورته انتظار یو. که چې خدای دا جوړه وکړله زموږ لپاره مخ ډېر کومکونه دلته راولېږي، خدای په امان.
السلام علیکم، هغه ګولم د کندهار مې څنګه ولې دي. ما د طالبانو د امریکایانو سره راغلی چې سرکسین خپله جوړ خبرې د سره وکړي، بلای د افغانان نه کتلې بس ډېر ستړي سوله څو د څو بې وږي څو د څو د څو بې خطري بلای دې د جوړ خبرې وکړي ورباندې اعلان کړي چې دا پاک افغانستان په قرار کې. وسلام،
السلام علیکم، زه شاکر پارتیان د هلمند ولایت نه. د افغانستان د حکومت او طالبان دواړو نه دا هیله کوم چې په خپل منځ سرکسین او خبرې سره وکړي. نور نه پاکستان ته اجازه ورنه کړي زموږ په سوله کې مداخله وکړي، ځکه چې که پاکستان مداخله وکړي زموږ د افغانستان په سوله کې پاکستان به سوله رانه شي. پاکستان زموږ دښمن دی، زموږ په خرابه خوشحاله دی. وسلام د احترام.
السلام علیکم، زما ټوله د افغانستان عام ولس ته دا وینا ده چې د سورې د پاکستان کولو ځوانانو ته چې کوم فساد تشکی کې دی په دې کیسه کې هغه باید چې ورک شي، او کومو مجاهدینو طالبانو ته زما دا وینا ده چې خپل پر عام ولس باندې زړه وسوځي د سورې پاکستان ته ځانونه متضر کې. او سلام،
سلامونه احترامات، محمد حکیارم د کندهار ولایت نه استماس نیولې دي. مرورونه وسلوال طالبان یا وسلوان وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي عمل ترسره کوي، غوته خاص پیغام لرم چې اول په وسلوال طالبان باندې دا ژغ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړی چې زموږ د افغان ملت په ځان یا په تاوان تمامېږي، لکه زموږ څه مکاتب ورانوي، زموږ څه کلینیکونه ورانوي، زموږ څه مدرسې ورانوي، زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانوي، د هغو مخه باید وسلوال ونیسي، ځکه چې په دغو کارونو کې د دوی هم تاوان دی او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دی. باید هم دوی وکړي، هم افغان حکومت وکړي. زما پیغام ورته دغه دی چې د سولې په باره کې باید د افغان حکومت سره مخامخ دی خپل کړي،
لکه محترم ولس مشر محمد اشرف غنی چې دا خبره کړې ده کدی دفتر په جلال آباد کې غواړي کې په هلمند کې غواړي کې په کندهار کې غواړي کې په کابل کې غواړي کې په کهار ولایت کې وي چې دوی دفتر وغواړي د سولې په اړه کې مخامخ باید کښېني خبرې وکړي. دا تر ټولو غوره بولم چې دوی په مسکو کې یا په روس کې یا په بل مملکت کې یا په قطر کې دوی کښېني د سولې خبرې کوي، باید په خپل مملکت کې مخامخ دوی ته کښېني. دا یو ښه فرصت دی او زما پیغام دی کشر ورور په صفت تاسې ته داسې دي چې نور راشئ او خپل ملت ته یو داسې ګام یو داسې صلح راولو چې و بل چا و د بل چا کړي د بل چا لاس په موږ تسکي نه وي. نو الحمدلله موږ تاسو اسلامي او د مسلمانۍ مملکت مدي دولت مدي راسي خپل په خپل سره کښینو او دغه کوم ستونزې کومې ناخوالې کومې شرطونه چې موږ تاسو لرو هغه باید مخامخ باید سره وړاندې کړو، د خپلو خلکو سره خپل په سرخان باندې کښینو او د صلح خبرې ورته وکړو. ومنه لای توفیق.
السلام علیکم تورګل کوچی، خبرې کوم دی؟ خوښ وګورئ لسوالې ما ور ور دا سره کوم سوال دی؟ افغانستان خرید او فروش روان ده، یو رس مسکن کې سول او یو رس پاکستان کې افغانیا مې ته خبر دا سول د افغانستان خلکو ته هیڅ زمون سوال نه سول دا د افغانستان کې جنونو په یو ټغر وي سي طالبان ورونو نه خوښ لرم چې د ترسي پاکستان او روس کې له موږ ته ولا کا ځان ته ورسي دا شته منډي د کټو پورته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د افغانستان د سولې په اړه مستاسو د پیغامونو څو بیلګې واورېدلې. اوس به د ننګرهار ولایت د یو شمېر اوسېدونکو شکایتونه او ستونزې واورو چې موږ ته یې رسولې دي.
السلام علیکم. تاسو سلام چې دغه د شیرزاد ولسوالۍ چې کوم سرکو او په دغه باندې کار روان ده او په مملي ساحه کې د شپږو میاشتو کې چې په هغه ساحه کې پټه په ولاړ ده. د وزارت فایدامین غواړو چې په دغه سرک باندې همکاري وکړي او دغه سرک جر کار کې شروع کړي. په دغه سرک ته د موږ زراعت ته ډېره ګټه رسېدلې ده. مخکې به چې یو موټر موږ سره جلال آباد ته په 3000 او په 2500 روپۍ در بس راتللو، اوس موږ سره په 1500 او 1800 روپۍ باندې راځي. د دې سره به نشي ټوک مخمونی ول شي، د دې سره به ټول بسګره چې کوم دی هغه به زړه ته مخه شي او نو دې سره به ډیر لاسته راوړنه حکومت ولري.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلالپوري ولسوالۍ د ټکنور کلی نه زموږ درخواست فایس پیشنهاد ده دی زمونږ دلالپوري ولسوالۍ د ټکنور ساحل امنیتي ځواکونه راځي په موږ باندې چاپې وهل کېږي. دو ګناګار یو غیر ګناګار د مخې د کاروي دا نه کوټې را باندې راوړته وړي مړې کړو په کوټو کې مړې کې بیا را باندې کوټې راوړته دا رنګ بلو نمبر نه وځي موږ وځي کاش یقین وکړي چې داسې خلک چې داسې راځي چې بېخي طالبانو سره په لار امنیت کې هغه خلکو سره مړ کېږي ټکول کېږي د تکلیف او زحمت نه د کورونو او زمینې خلاصېږي. زمونږ خوب نشته دی، زمونږ سکون نشته دی، زمونږ پراخه دین نشو کولی، اخلاق دین نشو کولی چې شپه شي بس همدا خو همدا سوال او زهري کوي چې الله تاکه د شپه زرو باسي الادیو کې زمونږ پیغام نشي شي.
قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوس ګورل د خیوه پاین د سره پلین کې هم د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومټریک شوی دي معصونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسیږي. روزه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دا غوښتنه دي معصونه دي ورته په خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دوی تر او تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پلی او ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم. دښمن دومره ضعیف ده چې بغیر د امریکا بغیر د پاکستان د سولې نه بغیر د سولې ته مجبور دي. تم تاریخ باندې چې د اشاره کو د دې دولو سالې په سرحد کې عملیات وکړو او کوم کسان چې ژوندۍ بولي او کوم چې په مردي نو د شوز باید چې ژوندۍ شپاره سونه مدرسي هر څوک وکیل لک وزیر د دې شپارس کوي په دې پوښتنه د اداري فساد کې خلل د بل چا لخوانه حمایت کیږي. هغه صحیح کسان بولي دي ځکه چې ټول حاضر اغیار او نخلاص صادې وطن دښمنان او همدغه ډیر زیات تلفات خلکو ته ورکول او خلک عوام ورسل رسوم سره مخ کړی وي. هر شي په مقابل کې د خپل خاورې په مقابل کې دوی خپل افغانان په شهادت باندې رسول او ډیر یو صحیح کاري کو خدای دې وکړي مونږ بیا تر نه غوښتنه کوو بیا تر غوښتنه کوو چې د ازر ولسوالۍ د منګل او د تنگ او د قاسم خیل په سیمه کې دغه عملیات هر وخت لپاره وشي. و سلام.
دوستانو تاسو د پیغامونو سو بیلګې مو اوریدلې. غواړم د ننګرهار د نوی والی شاه محمود میاخیل سره د ازادي رادیو هغه مرکه در وورم چې په دې ولایت کې پروانو نامنیو او هم نور برخو خبرې کړې دي. د مرکز مو همکار اکرام الله اکرام کړې ده، په ګټه به وورو.
نو د ننګرهار خلکو ته داډ ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي نور هم ښه شوې ده، خراب شوې نه ده. نو په دې خاطر باندې اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده وساتل شي. نو په دې کې انشاءالله چې ټول ادارې همکار او څه مشکل نشته ده په دې ساحه کې. دویمه مسله دا ده چې زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ دا ده چې حکومتداري ښه شي. زمونږ امید دا ده چې دا د حکومتدارۍ دړې ولسوالۍ ته وغځوو او هلته هر څه بهتر شي. نو د خلکو ستونزه خو زیاتره عمومي دا ده چې دغه په دې تېرو شلدېرشو کالو کې قسم قسم مسایل د تېر شوي دي. نو که چېرې موږ خپل دغه موسسات یا خپلې ادارې قوي کړو او حکومتدارۍ لړې وغځېږي، نو بیا موږ باید اعتبار په خپلو ادارو وکړو. نو تر څو چې په ادارو باندې اعتبار پیدا نه شي، تر هغې پورې حکومتداري خیرونه نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا به دغه ښاروالیو سره نو قدم په قدم به مخکې ځو انشاءالله.
والي صاحب، کله شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د نامنې یوه ډېره سخت سفه تیر شو، لا هم په د ننګرهار یو شمیر سیمې د نامنۍ ښکار دی او نامنۍ پکې موجوده ده. د نامنۍ په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
مختص ته خپل تاسو ویل چې دا یو مشکلات چې شول اوس د امنیت ساحه اوس په ځانګړي ډول شنوارو سیمه چې په خاصو وکړې نه شول اوس هلته یعنې خلک ګورته لري د حکومت په کنټرول کې ده. یوازې لرې پرتې سیمې چې د شپې یا خواته سرحد ته نږدې نو هلته یو څه مشکل شته ده. د جلال آباد او تورخم لاره چې مخکې څوک تللی ده اتیا نه شول او تهدید زیات و، اوس هېڅ خبره هلته نشته ده. د لالپوری او د دې سیمو لپاره هم موږ پلان لرو چې هلته هم عملیات ترسره کړو، هم هلته امنیتي استحکام رامنځته کړو. او د دې نه بیا وروسته د خوجانو او د وزیرو د وزارت ترسره هم دا پلان لرو. وزه که د پخوانه وګورې یعنې ډېره ښه شوې ده او د حکومت امنیتي قواوې اوس تقریبا په هره نقطه د ننګرهار کې هم عملیات کولی شي، هم وتلی شي او دا پخپله یو لوی لاسته راوړنه ده.
خو د جلال آباد ښار زیاتره اوسېدونکي وایي چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالیو دی. جلال آباد ښار چې دی لا هم ټارګټي وژنې پکې ترسره کیږي پکې، او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد ښار دی نسبتا د ولسوالیو نه. او ادا دا کیږي چې په جلال آباد ښار کې زیاتې ډلې موجودې دي، د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شوي؟
اول خدای را چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به سره تفکیک وکړو. جلال آباد کې زه چې راغلم په دې وخت کې درې څلور پېښې شوې دي. کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا ده چې موږ په ډېر ماضي کې غږېږو، موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږېږو. نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي، لکه ما چې مخکې ویل چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي، هماغسې فعاله دي، او بلکې د دوی مورال نور هم قوي شوی دی. نو په جلال آباد ښار کې دا یو داسې خاص ګورم. او یو شی په جلال آباد ښار کې دی چې هغه زموږ د ښاروالۍ یا د جلال آباد ښار تنظیم دی چې هغه دوستم تنظیم شوی نه دی. هغې دپاره موږ یو څه پلانونه لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د هډو ایستل دي د جلال آباد نه، هغه د ښار صفایي ده.
والی صاحب، له امنیت ورخوا غصب بل یو لوی ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوې دي. د حیات صاحب په دې وروستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوې و، دغه مبارزه به همدغسې روانه وساتل شي، جاری به وساتل شي که نه و بدرېږي؟
بالکل، دا خو د جمهور رئیس هدایت ماته مو هغې ته مو او ټول امنیتي ادارو ته دا ده چې که دولت خپل مال نشي کولی چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي، نو بل چا امنیت به څنګه وساتي؟ نو په دې لحاظ باندې هغې کې هېڅ توقف نشته ده. البته د اسنادو په لحاظ باندې، د شواهدو په لحاظ باندې، یعنی دې کې هېڅ نه وه
یو بل مسله والی صاحب چې د مافیا مسله ده، او ننګرهار ولایت یو له هغه ولایتونو نه بلل کیږي چې په پراخه کچه پکې مافیا موجوده ده، او په زیاتره مسایلو کې هم دغه مافیا لاس لري. د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینې پرېکړې منلې دي. د دوی په وړاندې به ستاسې دریځ څه ډول وي او څومره ډاډ به ولس ته ورکوي د دوی په وړاندې؟
زما دلته دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې زه د تکرار د هر وګړي د هر شخص زه احترام لرم او ټول عزت زه ساتم، اما بله مسله د قانون ده. قانون مقابل کې هیڅوک قیم نه دي. ما مثال ته ټولو ته دا ویل لري چې لکه سور چراغ ته چې کوم وخت کې چې چراغ سور کېږي هغې ته لینډ کروزر هم ودرېږي، هغې ته رکشه هم ودرېږي، هغې ته بایسکل والا او پیاده او ټول ودرېږي. نو د قانون په مقابل کې دا نه شو ویلی چې زه په لینډ کروزر کې سور یم او زه به سور چراغ تېرېږي. که هر څوک خلاف ورزي کوي هغې
والی صاحب، په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بن شاوخوا په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یعنی نشه یي مواد خرڅیږي او اول ته ډیر بلا ځوانان هغوی ناستې صادرونه په ځان باندې اچولي دي او پوډر اڅکوي. د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي او دغه پدیده به کوم ډول ورکیږي؟ د جلال آباد ښار
یو برخه ده چې حاکمیت قانون ده، څوک چې قاچاق کوي او څوک چې خرڅوي دوی باید مخه ونیسي. دویمه مسله دغه څوک چې په دې مرض اخته دي دا په حقیقت کې مریضان دي، نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې ونیول شي. نو دا یو برخه ده چې باید موږ د صحي سرپوست سره په دې باندې کار وکړو. او درېیمه برخه دا ده چې دوی باید د خلکو سره خبرې په دې باندې وکړي، هره کورنۍ باید ترسی برخه واخلي، ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی. نو که دې کې ولسونه دې کې علما کرام سپین ږیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي شي او آګاهي عامه اضافه کړي او خلک خپل اولادونو ته متوجه شي، د هغې تربیې ته متوجه شي. نو دا یعنې څو بدو کې باید کار وشي، کله چې د حکومت پورې اړه لري، کله چې د خلکو پورې اړه لري او کله چې سکتور پورې اړه لري. انشاءالله په دې کې به یو اقدام کوو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د ترپی د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا دا یو کار وشو چې مخکې افغان د اریبا پایا وا فال وا او سکم دی کته شوی دا یو افغان بیسین پایا چې کله پایا کله دی او کله نه وي، بس ډېر مشکلات زمونږ مخ دي او دلته زمونږ د دغه خوړل شي د ترپی د مانوګي ولسوالۍ نه.
السلام علیکم، زه روزی محمد د کوم د کندهار ولایت خبرې کوم. لازم مثلا متدانم د اجازه کې کیږي په دا مکول کې ولاځي موږ دوه پیسې په خدا کړو روسي د خپل مټر ته یا چیل واچي یا ډوډۍ یا شي. هغه موږ ځخ څوک نه دی په دې سره خوایې چې دا موږ په دلارې غمو خو نه مو حکومت غمو خو نه مو بل نه مو بل. السلام علیکم.
بل کندهار ولایت خبرې کوم. موږ ته بار بار باندې څو ځله و خلبو د شکایت کوم چې له دې وروسته له خوځا ځانه چې دغه خلبو د غریبانو او دغه چا وزنونه وي دغه د انتخاباتو او خپلواک سن د خلبو کوم کارونه سره کوي د دغه معاشات زندولې دي نه ورکی دغه تاسو کتاسي او پروګرام نه جوړ کی چې نو ځکه دغه خلق راو واری دا کمشنران کزاری کنی چې دغه دلیل معلوم کی چې تاسو په کوم دلیل لا غوښته نه ور کوي خلق دې ډېر مشکلات سره مخامخ دي. دغه ما आवाज کوم درو ټول چارواکو پر ورسوي خو مننه.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبر کوم. دا عرض لرم چې د باغران په ولسوالۍ کې یو مکتب د پایسنګ په کلي کې فعال شوی. نو موږ دا هیله لرو چې د باغران په ولسوالۍ کې یو یا دوه مکتب فعال شي. موږ هلکان ټول بې علمه او بې تربیې ګرځي. نو موږ دا غواړو چې مکتب فعال شي، اول شو معلمان راته راوستل شي او زموږ دوه مکتب فعال شي او موږ خپل درسونه پښتو وایو.
په دې سره د خبرونې د پای شی بوت ورسېدلو. که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لري ازادي رادیو سره شریک کړئ، موږ به تر چارواکو ورسو. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري جوړیږي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 دو دو یو یو دو چلور یو یو پینز.
Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.